درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبې وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو ښځو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپلی ټویټر کې لیکلي دا پېښې ښځې او نجونې له ټولنې نورې هم ګوښه کوي، د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو ښځو ته یې وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي دې هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د ایستلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، جرمني د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقع افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د جرمني حکومت د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتیفن کورنیلیوس ویلی دا قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکړي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تېره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغېزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لوی لارو او شاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایی رئیس جبار علي زاکري پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړې او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه 100 ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وښوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا 40 تر 50 واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په 9 بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په 2 بجې مس عینک او امو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په 13 بندو ماته ورکړه. د شپږیزي لیګ د جولای په 19 پیل شو او د اگست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کریت ټاپو ته چیرمه سلور اذیا کډوال وشورل دا د هغو سلګونو کسانو یو برخه ده چې د تیر اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانې په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسولي دي. د راپورونو له مخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لومړنیو راپورونو له مخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کرېت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کېږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په کابل کې د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. نن هم په افغانستان کې په 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسیناسیون دوام لري.
یا کمپاین چې څلور ورځې لپاره به اضافه ولري، د 1.3 میلیونو په شاوخوا کې د 50 کلونو څخه کم لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې بیا هم له زده کړو د نجونو په محکومیت کې اعلان شوې. په تاجکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو د کابل په یو شمېر سیمو کې یو وار بیا ځینې میرمنې او نجونې د هغه څل عملې نیولې چې طالبان یې بی حجابي بولي. د شزو د نیول کېدو یوې شاهدي آزادي رادیو ته وویل د کابل په قلعه فت الله کې له 1500 تر 2000 نجونی او میرمنې د امر بالمعروف کسانو ونیولې او نامعلوم لوري ته بیولې. د سرچینې دا هم وویل چې زیاترو نیول شویو شزو حجاب درلود. له دې وړاندې د رواني جولای په 18 هم یو شمېر شزو اعدامي کړې وې چې طالبانو د کابل په نوي ښار کې د دوی ځینې خپلوانی او همکاران د حجاب او محرم د نه لرلو په تور نیولي او بنجاني کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف لاو نه هنل منکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمیر خزي او نجونی نیولی او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 20 نجونی او میرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړی او خو بیا هم دغه د دې عالم اخی په ډېرې بدردی ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. دغه سرچینی ویل
تیر ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمېر خزې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسیده ونیولې او په ډېره بیرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوی ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگي یا میرویس میدان او دشتي برچي کې هم یو شمېر خزي او نجونی د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو لمخې طالبانو په ورستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمېر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلوانی او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو خزو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 میرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر سول، خو طالبان وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولي. د شنبهای ارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلي او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یوه بله څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې د 1404 کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې، خو دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې په کې له ګډونه منع کړل شوي دي. سید موسی له 365 زیاتو نمرو په ترلاسه کولو په دې ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شو. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کانکور د نجونو هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو د زده کړو په وړاندې دوامداره بندیز افغانستان د بېوزلۍ او ناهیلۍ په لور راکاشي. نور حال په دې راپور کې اوري.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع شوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې شوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې د دوی نمونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وایلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه ورکړل شوې چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکې پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه د پولې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د انجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهېږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې نیمایی
برخیو او غواړو یو څه وکړو. هیڅوک نشته چې اسمو خاک واوري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو استل له پوهنتونه دیو نسل استل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذف ول دي. دغه فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلی د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. دی ازادي رادیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی نه امتیاز، او په وسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یو ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، مو آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را مو از بین می بریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکی له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سکل د کانکور ازموینې پایلې د یک شنبې په ورځ د سرطان په 19مه اعلان شوې، او سید موسی وکړی سول چې له 305 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه، چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دینی مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي، او له 0 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سکل د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 4,400 کسان، او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3,550 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسي کی. ډیری کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشټوالی په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو چې پرون پیل شو نن هم دوام لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکوي. په همدې حال کې له ګوزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. خو د لری پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیايي مرکزونو د لری والي له امله د دوی ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې د شنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په 1,00,000 کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوې. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځه وړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي، چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کله ډیر وړ کې ده شاو خوشل یا دوشت کورونه خوتي د واکسین پتی را دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکو کریم بیا بلستون زوایانوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې د پکور کې بل نارینه نه لري، څوک نو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په پوزیشن پړاو کې واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي، ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. دوی مخکې خلکو ډېره همکاري کوله، خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه، څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 18 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تېر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په تاجکستان کې یو شمېر میشتاو له دغه هیواد ایستل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازارونو یا کورونو بیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ځینې دا هم وایي چې پرون دوشنبه ورته له دغه هیواده د وتلو وروستی ضرب العجل ټاکل شوی او سربیره پر دې چې ډیری دوی د استوګنې او کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو په وینا یې په بې رحمۍ له دغه هیواده ایستل کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18 د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه، او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مور خو دیپورت کړم، ما مقا پیسې نه دارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم، بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه، سه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووځي، مجبورن راغلو.
د نادې میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې 450 ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
مادم یا کی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت، دیگه یک روز اینه میرفتم ساعت 4 بجه دیگر آمدن مرا گرفتن، اسناد کارت سرخ کلاشتم هیچ قبول نکردن.
ما هلتا پا وحدت خارگوری که یا رستوران ترلود چی اورز دمازیگر چلور بجه راقم زیونی ولم اسناد او د کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خو هیچ سی ونه منل، موتر کی واچه ولم هلتا یا مرکز تا بوتلم چی گورم هلتا تر دیش کسان نور همو خوشپگویش کسان تر را جلا کلو موتر کی واچه ولو تشپی لس بجی عرکت تو کر او تر دو بجوی سرحد تا را ورسولو. کورانی می پا تاجکستان کی پاتی دا خواهی سبا می کورانی هم را شي زکه دا ډول چې دوی خځه او ماشومان نیسی رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راوړيږي دلته هیڅ هم نه لرو قسم دی چې دا درې سلور ورځې کور لټوم حتی یو کوټه هم نه پیدا کیږي
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تک مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه تر جولای 21 یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرو ولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اعتراض داده شده که باید تاجکستان
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته پته میو زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي ډیر اندېښمنونکي شرایط دي دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بېولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه به سور جدي ست دغه اخرین فرصت هم تر اوسه دوشنبه را دادک چې لږ زیات است به حد اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي زمونږ دلته څلور کورنۍ دي د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل هلته اوس هیڅ هم نه لرو
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي دوی وایي ډیری دا افغانان درې هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپلو لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل شویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه ایداوې او اندېښنې مطرح کوي دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کېږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کېږي خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای که هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړی نه دي خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته شوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل شوی دي خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولی په لومړۍ اونۍ کې 40 د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوی چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړم ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ په کوټه زده کړم د کابل د ټپ په ټي وي په هنتونه او کله دوره دا کړم چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار بر احساسات کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات استنو البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
بیرته به راشو چې دا خوګواله په څکی وو تر خواله په څکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ایریږي، خو د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکولټه کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې ده مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه په خوا نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دوسته وو زده کړې وو یا اندازې پورې کې دې چې مونږ هرڅه وي خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټول زورانه ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسل دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعیت هم دغه سي ده، خپل وسیما ستونه در ځبي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې امادګي لره لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکم، او زه دا غوښتم مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شئ بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولای شي چې اپ دې تکول سي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به اخه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم ل خپل مسلک څوک لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کړل چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې ز خپل مسلک نه لري پاتلم، هدف دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو که چیرې موږ خپل مسلک نه نیولې لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلري نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې
تا سخت خلک ولز ضرورت لري د تمواغولو لپاره خدمت کړی و. سریخي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې تب ولولي او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب شادا وبخی نو ز چډیر وړی کوم درې کارل ما پر لاس اور کړای نو امام زخت علاقه مندی د لوچ زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې پسنګ وزده پر دې خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیښی زیات مشکل زیاله و ما مور می کله چې اکثرا ما سره وی ام دل لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوری دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خې ځانته یو خې احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا غمور چې کوم مشوره راکړو دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانان ویجار سو خپل ځان لا سوال کغه وکه زی تیری کلانو چې پلار مولا سوال کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره زفارق سوم په دیاله سواتیاوم کال کې البته په دیاله سواتیاوم کال کې چې فارق سوم دا غوسته بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکه نو هغه وخت کې دیاله سواتیاوم کې بیا کانکور بیا تب تازه کامیاب شو دا نورو سره په 2001 کې د کابل د تب نه فارغ شو مالته تب په خپل ته وو کاروي بیا دا نورو سره بیا پنځه کالم په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات یې لري کړي زخت ډیر
څه مشکلات وو بخښي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت نو ایس سخت دی سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمون مشرورو د لاسکرن او یعنی مون تر هم ما باغان کور ودان یو مون سره سخت دی همکاري درلو خو بیا اقتصادي مشکلات سخت ډیر مون درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اندې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه کې ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند دی کو په مهاجرت غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا یو تیر مان بتا سي و چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیخي خو یې مور د کور وداني او د نور پرګان باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو چې مکتب پرې دوه خو انده و چې د مکتب څنګه بیا موږ به له وخت د قالین بافي کوله ز په خپل ما ورته مې مو خوینې مې او هغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم مون طالب کوله او له خپل اقتصادي مشکل به ما حل ولا
او بخښه قالین بافي مو له چا سره
خالی با پیالت افغانان و طبعا کارخانه و شرکتون و اکثر افغانان خلق کنون کورونی که به خارین و عبدال فقط که بس شاگردان به نیول دریمی هستو که دومی هستی که به خارین از دکابه نه البته اگه ایمون همسایگان و ایمون کلیبالو چه گوی سر ما در قلیم بافی زکره این البته اگه علی که ما مکتب هم صنفه همو ما در مکتب هم صنفه همو دیده پستن که اوی به قانون نمک شروع کرده و واقع سر ما شاگردی وکره به دو دریمی هستی که قلیم بافی زکره بیاد اگه پستن که ما قلیم بافی دیده پستن که چه البته از غوالم چه دوران تیو خیش قرده و لرم زه کله چې په نه هم سن کې هم کله چې قارین کافی می کو دا هغه په سن کې به ما ینه نه هم سن کې مکتب کې بزوم زه شم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لری زاید هغه زاید ته بزه پخپل اتلم قارین تار به میراول ام ذات او نور خلق بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه ینه تار به می د خلق نه راوړل د نور غټ تجارت نه ینه ځان ته می راوړل تقریبا 1.5 لوی خلق نور ته می ورک ولا وګوی ته به چې کله ورکول اوسه کمیشن اکراته پاتې کیده او د دې په څنګه ما په خپل مبدل خور او خورونه خوینه ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مې دې ته مثلا مې دې ته دا و چې زوران تر درم چې د مکتب په دوران کې د سیور کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ ذره باید متحرک اوسو او هیڅ کله باید مایوس نه اوسو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په اټکات کې اگر لکه څنګه چې اورته صبح اوس پند سمرو ورکې فولات لري جوړيږي نو سمره اقتصادي مشکلات به زورانو تیریږي په دغه وروته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دي ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي وکولې سونه یو ځل پر ټول ورونم دغه سي فایل دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا یې ما غوښتنه ټولو ته داده بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونې او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بله اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تب کې هم وم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مو جوړ کړی هم په تب کې هم محصل د تب وم هم ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړې په تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا یو دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولایت ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته وو نو بنا هلته ته لږ فرصتونه زخت ډېر وو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت وو یعنی اوسه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډېر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو عرب مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو دې مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډېر سخت ژوند و
شریقي صاحب کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو له خپل تجربې را ته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بنا زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس مونږ د خلکو ډېرې خبرې اورو که چېرې دوباره فرصت آمده شه د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی شو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمینه د خدمت مساعد شي.
صدیقي صاحب تاسو یوه مهمه مسله یاده کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي، فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او که نه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بیخي تاسو خبرو سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی که دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم په چې څومره چې معلومات تاسو هم لرې مونږ هم ولس هم لري اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثره دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه ایما مثبت ایما منفي ټکي وي، زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه وي. زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه زموږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پېژني معتاد ټولي پېژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل څه کوم باندې تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره کړی چې موقف وکړو وو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې اوسېدی هغوی سره به حمایت همکاري به یې کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ولس غوښتنه د خپل ولس د خاص د کډونو نه مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپله د کور زیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکې ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوب احساس حب الوطنی لري احساس د وطن دوستي لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مور پسې ته روان وي، زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کوي هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي. ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټېږې چې مشکل لري تور پسې ولی منډه کوې خو دغه چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنې په ده معنا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړې. یعنې ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې د هغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب، بله جالبه خاطرې خو مونږ زخته ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر پوهنتون جوړېده یعنی په دې کې مونږ داسې عزیزان یو مونږ دوستو چې به ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پېژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي. یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکتیا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو دختم وو. نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکوو راځه چې موته سل جرب دما 200 جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په ټول عالم کې چېرته ما ورته وویل چې زه د پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا یې ما ډېر ښه او ښه خاطره ده
او بخشی تا سود سو فکر کوي دا همغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړېده درې سوه جره و مځکه خلک دا مځکه د پانتون مځکه خلک غاصب کړی وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پانتون چې ده درې سوه جره به مونږ تاته هم درکوو، صدیقي ته هم دوه سوه جره به یې ته، صدیقي کې سل جره به یې ته راځه، د پانتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پانتون ویسي، هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پانتون چې کله تطبیقي کړي دغه شا اوخوا مځکې قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم د خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي. نو دغه دغه تجارت ما شنک نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت واوسم، او هر څوک چې دغسې بېغیرتي کړي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده. نو بنا هغه و چې زه ولاړم په وچ زور باندې، د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پانتون مرکز پر عالم تېرو پنځه سوه جره مځکه. بالاخره همدا و، بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دې وخت به څومره چې کوشش وکړي، دا همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولای چې دغه پانتون هلته انتقال کړي. بیا د پانتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړي، خو بیا هم وکولی شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو. دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده، غټ افتخار ده. اکثرا د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته، او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي، زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله هم زده کړی. خلک چې اوس موقف کې هم نه یو، وطن کې هم نه یو، چې حد اقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ده نه اولاد ته مې نه ده تریخی، او زه په ده باندې ویاړم. دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب، ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم، د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله، په هغه وخت کې یو همصنفي هم در سره و، هماغه کسان مو بیا لیدلې دي په خپل ژوند کې؟ دا د کلونه تیر شوي دي.
او هغه مونږ هم صرف چې کله زه په کابل کې وم، موقف یې مو اکثر نه مو کور ته برات له هغه سي اډیوالي او روري په هغه نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې هغه ټوک هم سره درلود، تسیب هم سره درلود، په هغه مینه هم اډیوالي او روري سره
دا مې تر دې پورې وبښیدم. تر دې پورې در تاسو ته دا خبره کوله چې په دې تیر رسول سيزو کو افغانان له همصنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې، په فعل حال کې کله چې زه موقف کې وم اکثره نام د پوهنتون د فاکولټي همصنفیانو نه به ما پوښتنې کوله، کله به موږ غوښته کور ته او کله د مکتب همصنفیانو نه به غوښته. یعنې ما زیات کوته همصنفیانو ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ، هر مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی، نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یې ما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالانه یا د مکتب هغوی ته باید رسدګي وکولی شم. خو دا هغه نه وروسته کړی چې د افغانستان ووتو، نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خفه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده، نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کوي، زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم زخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نسي مالاوی، نو په دې ډېر خپه کېږم کله چې ما په واسه کې تاوان او څه مشکل وای هم کا ما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیژنه مو کې نه پیژنه باید دوی سره ما همکاري کړه وای. نو په دې کې چې باور هم کوي جناب شیبر سره زخت ډېر زوريګم زخت ډېر او کله کله دومره زوريګم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه خو چې وي چې اقتصادي غاکسونه چې ما ته لګي دوی غربت او مریضان چې وي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته باور خدای کا چې کله کله ما اوخه دغه سر رواني او د سګور ما زور ته امپاری نه سم کوي. دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لره زه خپل لرم دومره نه احساسوم. خو هغه دوستان چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسیج راته کې جوړی تر ته وای، په دې باندې زه ډیر زوړی کوم زه ډیر زوړ.
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته تاسو پوښتنه وکم، کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي، فکر کوئ چې د سیاسي لاره مو سمه وه چې انتخاب کړې مه او پې روان شوي او که نه طب ته مو ادامه ورکړې وی؟
جناب شیبر صاحب، یعنی وز خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره در وکړه، او زه خپله اکثرا ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و. د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره مې مکومه کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د تګ نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح پر کوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله. دا به ما له دې لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کولی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره تا زړه او تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار مو نشي کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محاصرې لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېده. د لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه موږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کې د سیمارات واوري هغه ته زه دا وایم چې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوي که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اورېدونکو نه مننه، ډېره مننه. خیر اوسې.
الما کئے تو راکی مانا گوپینم الما کئے تو راکی مانا روتیم سرم یخے تخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخے تخبل یار پزنگانا گوپینم الما کئے تو راکی مانا گوپینم الما کئے تو راکی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی سائی دون منا د افغان د پختانا سائی دون منا د افغان د پختانا او بنم علما کئے چوکرا کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا خوب نم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خواب لاڑا دا سلور کنجا دنیا خان دیدار کی غارد ملاوی لو ینندار وی د کابل پو آریانا لو ینندار وی د کابل پو آریانا او بنم علما کئے چوکرا کی مانا او بنم علما کئے چوکرا کی مانا
خان شهید وی باچا خان وی دهرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرز علی خان وی ټول دران خولی مشران وی حاجی میرز علی خان وی ټول دران خولی مشران وی وای مرګ شدی د غلام تر ژوندانا وای مرګ شدی د غلام تر ژوندانا پروتم سره مې خې د خپل یار پسنګانا پروتم سره مې خې د خپل یار پسنګانا او بنم علما کې څوک را دی مانا او بنم علما کې څوک را دی مانا.